السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به مایکروفون ستاسي خبرونه خبره شي خو ترغه مخکي خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي څو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لیرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفرې تېره اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد پرون په نیویورک کې په یو خبري کنفرانس کې وویل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یو مرستیال سره په کتنو کې بربندی خبری وکړه. هغه ویلی د دغه چارواکو ټینګار ډیر په دی و چې هغه کارونه چې د دوی په خبره د خزو لپاره د یو خوندي چاپیریال درامسته کولو لپاره تر سره کړی ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړه طالبان د خوندیتوب بولی خو د وای چې ظلم دی. امینه محمد زیاته کړه د او ورسره مل پلاوی د بشري اصولو په اړه د طالبانو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړه چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تعبیز چلند د بشري اصولو یو اساسي جز دی خو تاسو ښځې له کار ځایونو ګوښه کوئ. په همدې تړاو ملګري ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی این این سره په مرکه کې ویلي دي که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی خو له دوی سره په کابل کې د خبرو لپاره د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکی ځواب ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو ته غواګي است د بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینارا بانیکار د افغانستان لپاره د روسیې د فدراتیف له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. دا لیدنه په اسلام آباد کې شوې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په اعلامیه کې ویلي چې د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل له غیر د افغانستان پر موضوع باندې خبري وشولې. د هینارا بانیکار په حواله ویل شوې چې یو سوکال افغانستان تل د پاکستان لپاره مهم وو او دا چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنز د یو پله د رول ادا کوي او په دې برخه کې به د پاکستان چارواکي د سیمې له هیوادونو سره په ګډه باندې کار وکړي څو دغه هدف ته سره ورسیږي. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالاتونو خاورې ته د ننوتلو پر مهال نیول شوی و او له امریکا یې د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی. عبدالواسی صافی لومړی برازیل ته تللی و او له هغه ځایه پله د امریکا متحده ایالاتونو تر جنوبی سرحده پورې ځان رسولی خو د تگزاس ایالت چارواکو نیولی و او څو وخت یې په زندان کې تیر کړل. صافی د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو افسر و او د امریکایي ځواکونو سره د سیمې څخه مهم استخباراتي معلومات شریکول. روسي ځواکونو نن د اوکراین په ځینو برخو باندې د راکټي بریدونو یو نوی څپه پیل کړه. ویل کیږي چې لک تر لګه یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمینې کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې یو کس وژل شوی دوه نور ټپیان دي خو د دې لپاره چې خلک نور ژوبل نشي مهمه ده چې د کیف اوسیدونکي په خپلو پناه ځایونو کې پاتې شي. روسیه وروسته له هغه په اوکراین په تیره بیا کیف باندې نوي راکټي بریدونه پیل کړل چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي چې د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې هوایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه کې مزاحمت چی بر هر کله کوم په دې خبرونه کې په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیاو خبرې کوو د خوارو افغانانو پر ضرورت. د طالبانو پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د مرغومي له شلمې راهیسې په افغانستان کې د ژمي د سړې څپې له امله له 150 زیات کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت مالی او اداري رئیس عبدالرحمن زاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو رالېږل شوي تصویري پیغام کې وویل
د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې 150 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي. د مرستندویه هیوادونو او د ملګرو ملتونو له دفترونو څخه غواړو تر څو په دغه وضعیت کې د طبيعي پیښو له امله زیانمنو او د بیوزله خلکو لپاره پلو بشري مرستو ته دوام ورک.
د طالبان حکومت دغه شان د شاوخوا بیا زره څارویو د تلف کېدو او له 50 څخه د زیاتو کورونو د بشپړ ویجاړېدو خبره کوي. د څارویو د تلفاتو خبره تیرونی هم شاوخوا بیا زره یاده شوې وه. ممکن د لری پرتو غرنیو سیمو د تلفاتو د دقیق ارقام راغونډول اسانه نه وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان علي کمشنری یا یو UNHCR مخکې ویلی وو چې په ژمي کې به په افغانستان کې ګڼې کورنۍ دې ته مجبور شي چې د خوړو او د تودوشي ترمنت یو خوراک کړي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نسیم مرادی فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ شمی دی. ښاغلی مرادی زیاتوي د هغوی د اټکل له مخې سړه څپه به یوه بله اونۍ او یا هم تر هغه د ډیر وخت لپاره موجوده وي. تېره اونۍ هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د سړې هوا اټکل د شاوخوا یوې اونۍ په مخه و. د روانې میلادي میاشتې له 10 نیټې څخه د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې ده. په خپرونه کې مو عبدالولي مدقیق د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی موین هم را سره دی. د دوی هرکلی کوم. مدقیق صاحب خبرونه ته شرخ لی.
سلامت اوسه شیوار صاحب. خوایل مکه مواز خپل په احترامات او سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته اوریدم په دغه
کور ودان خیر یوسې. مدقیق صاحب د دې هوا پیژندنې د ادارې اټکلونه ډیر غټوټ دی. البته یواز په افغانستان کې نه نور نړۍ کې هم هوا ډیره غټوټه شوې ده. د چاپیریال ساتنې د اصول لمخې او یا د پوهې لمخې علت یې څه شي کېدای شي خصوصا په افغانستان کې؟
شیبار صاحب دغه د هوا په حالاتو کې ناڅاپي بدلون یا د هوا ډېره یخه څپه راتلل یا د په هوا کې ډېره ګرمې څپې راتلل دې ته موږ د اقلیم په ساینس او په علم کې د اقلیم نوسانات وایو. یعنی دا داسې نوسانات دي چې په موقتي شکل باندې په یوه مشخصه جغرافیایي ساحه کې هوا یا ډېره سړېږي او یا هم بعض وختو کې هوا ډېره تودې کېږي یا کله ډېر زیات بارانونه کېږي او کله ډېر زیات مثلا چې بارانونه نه کېږي ورښت نه کېږي. نو دا د هوا یا د اقلیم نوسانات دي خو د دې په څنګ کې د اقلیم بدلون په عمومي شکل په دې باندې ډېر زیات اثر کړی ده او موږ یې ډېر په لاندو لاندو کلو کې د حتی په یو کال کې دوه درې وارې یا د ګرمې څپې یا د سړې څپې شایدان یو په خوشنۍ سره زموږ هیوادوال زیانمن کېږي او تلفات ورکوو.
متحقق صاحب دې له خاطره چې د دغسې هوا مخه ونیول شي د چاپیریال ساتنې د اصولو له مخې افغانانو ته څه پکار دي؟ یعنی دا هوا خو داسې نه ده چې دا شمې تیر شو بیا به قصه ختمه وي. کېدای شي چې په پسرلي کې سیلونه ډېر زیات شي په اوړي کې سیلونه راشي. تیر میلادي کال افغانستان د ډېرو سختو زلزلو شاهد و او مختلفې وچکالۍ افغانستان له بلې خوا دومره ورشتونه کې چې بلې خوا ته وچکالۍ روانې دي او خلک یې ځپلي دي. څه باید وشي په فردي ډول باندې ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک باید څوک
انسانان په مجموع کې د دې ستونزې په راوستو یا په مهارولو کې هیڅ شی نشي کولای. چې موږ دا فاتنه وایي چې دغه هوا موږ باید کار مستو یا هوا باید سړک ولې یوه اصطلاح چې کارول کېږي هغې ته سازګاري وایي. هغه ترجمه یې په انګلیسي ژبه ورته اډپټیشن وایي. مانا دا ده چې موږ به څنګه ځان سازګاره کړو. په ډېرې خواشنۍ سره په تېرو کلو کې زموږ عام ولس او حکومتونه په خوب ویده وو، د غفلت په خوب ویده وو. دوی فکر کاوه چې هوا به په دې شکل دوام کوي. حال دا چې افغانستان له جغرافیایي نگاهنه په داسې یو موقعیت کې داسې همیش د دې احتمال شته چې موږ ډېر ساړه ژمي ولرو او یا هم ډېر ګرم اوړي ولرو. نو دا باید همیش په ذهن کې وساتو او ځانونه آماده کړو. په پخوا کې تر دې ډېر زیات ژمي ساړه راتلل ولې موږ تلفات به ډېر نه درلودل یا هم ډېر کم درلودل. دلیل دا اوس خلک متوجه و دې مسایلو ته، حکومت هم متوجه و. ولې په خواشنۍ سره چې اوس دې مسایلو ته پاملرنه نه کېږي. که چیرې موږ د ژمي ته له مخکې نه آمادګي درلودی شاید دغه تلفات دغه رقم د تلفاتو چې اوس لرو دا شاید ډېر کم درلودی. خو دا بعضې کارونه دي چې مخکې له مخکې نه چاره یې کېدای شي ولې اوس په دې وخت کې ډېره مشکله ده چې موږ د حادثې په منځ کې چاره ورته وسنه.
مدقیق صاحب، طبیعي خبر ده چې د حادثه په منځ کې چاره ګرانه ده، او بیا په تیر چې په افغانستان کې درنې واوري هم ورېدلې دي. د ځینو ولایتونو لري پرتو سیمو ته ازادي راډیو راپورونه لري چې لارې بندې دي، حتی مرستندویان نشي رسېدی. لیکن وار له مخه زما مطلب دا و، مثلا پسرلی را روان ده، که چېرته هر افغان یو ونه وکړي، آیا راتلونکي ژمي کې به حالات بدل نه وي؟ یو څه
موږ څو لارې لرو، یو د عاجل اقدامات دي او یو منځني اقدامات دي او اوږدمهالي اقدامات دي، یا کارونه دي چې موږ یې کولای شو. عاجل اقدامات دا دي چې اوس خلکو ته څه کولای شو، هغه بشري مرستې په څه شکل رسولی شو. منځنۍ لارې یا طریقې دا دي چې موږ کوشش وکړو چې راتلونکي پسرلي ته هغه ډېر ابتدایي کارونه هم که چېرې موږ کولای شو باید اوس یې وکړو ورته. او اوږدمهاله یې طبیعي خبر ده، د ونو کېنول، د واټر شیډ ورته وایي، دغه ابریزو تنظیمول، د اوبو مدیریت، د ځمکې نه د استفادې مدیریت، د خلکو د استوګنې، د کورونو د اصلاح کولو مدیریت، دغه کارونه دي چې په اوږدمهال کې هم خلک کولای شي او هم باید دولتي ادارات په نظر کې ونیسي.
البته په دې برخه کې په انفرادي ډول باندې څه فکر کوي چې بیلابیل هڅې نشي کېدای؟ که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، یو خو د ونو موضوع ده، بل هغه کسان چې پیسې لري مثلا کولی شي چې باغونه کیشتي، هغه کسان چې ځنګلونه شتي ځنګلونه کیشتي. لیکن یو بل موضوع هم ده، په افغانستان کې اکثریت ځانونه په لرګیو باندې تودوي. کدا سلسله همداسې روانه وي؟ مثلا لننه څلوېښت کاله مخکې د افغانستان نفوس ډېر کم و، د درلسو او پنځوسم کال یوه تقریبي احصایه ښیي چې د افغانستان نفوس شاوخوا 15 میلیونه و، اوس شاوخوا 40 میلیونه دی. نو دا لرګي به په چا پسې رسي په تېره بیا چې دا ځنګلونه هم په دغه ناامنیو کې خراب شوي دي او ویجاړ شوي؟
دغه مسله چې تا یاده کړه شیوه صاحب، دا ډېره مهمه او اړینه موضوع ده، او دا یو محلي مثال ده، یعنی زموږ د ملک مثال ده. ولې دا ستونزه اوس په نړیواله توګه په نړیواله سطحه باندې موږ ورسره مخ یو؟ د وګړو شمېر 3 میلیارده نه پورته سوی دی، ولې د ځمکې هغه کوم مساحت وچه چې موږ لرو دا کمیږي. معنا دا ده چې په نورو مسایلو کې ځمکو نه استفاده کوو. طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې که چېرې موږ دا مسایل په نظر کې ونیسو او دې ته هغه زیربناوې جوړې کړو، د خلکو لاسرسی انرژي ته، خصوصا پاکې انرژي ته دا اوچت کړو، نو دا هغه لاره ده چې کېدای شي په راتلونکي کې موږ د دې کچه کمه کړو. خو په اوس وخت کې دا فتن دا مسایل یعنې ژر نتیجه نه ورکوي، په اوږده مهال کې ورکوي.
لیکن متخیل سبو بخشی که په انفرادی ډول باندې خلک ځینې هڅې وکړي. زه مثلا تاسو یو مثال درکم، څو ورځې مخکې مې په فیسبوک کې یو ویډیو کتله، یو افغان په اوکراین کې اوسېده، د یو وړه بخاری ایښی وه، د دې بخاری نلې په کوټه کې څو ځای تاو راتاو کړی و، بیا بهر ایستلی و. د په دې خپلو خبرو کې په دې ویډیو کې دا خبره کوله چې زه ډېر کم ګاز دلته لګوم او ټول ورځ مې کوټه تاوده وي. یعنی فکر نه کوي چې د خلکو لپاره هم په انفرادي ډول هڅې په کار دي، که چېرته ټول خلک دغه د ژوند مسیر په نسبي شکل باندې هم تغییر نه کړي، خو نو تر کله پورې به دې ته ناست چې چارواکي به حالات راته جوړوي او یا به خارجان ماته خیرات راکوي؟
زه کاملا موافق یم سره شیبر صاحب. که چیرې موږ د یو جمعي او عمومي حرکت شاهدان اوسو، باید موږ اقدامات د فردي سطحې نه شروع کړو. یعنی هر څوک مسؤلیت لري په دې کې. دا د بخاري د یو مثال ورکړ، نور هم داسې مثالونه شته عملي. ولې موږ په خپل هېواد کې هغه سنتي سیستمونه چې درلودل هغه خلکو له لاسه ورکړي دي، هغه ته پاملرنه نه کوي. موږ تاوخانۍ درلودې پخوا په افغانستان کې، په ډېرې کمې انرژي باندې، یا په لرګي یا په هر شي نور د حیواني فضله موادو د سون په نتیجه کې به د دوی ټول ژمی کورونه ګرم و، کوټې د ګرمې دي. ولې خلکو عصریت ته او دغه مډرن ژوند ته مخه راواړوله، توجه یې وکړله، اکثرا هغه سیستمونه اوس له لاسه ورکړي دي. خو که چېرې بیا هم زه د تا د خبرې تایید کوم، که هر څوک په انفرادي شکل باندې په دې سکه مسولانه اقدامات وکړي، د خپل کور په ساته باندې یا د کلی په ساته باندې د ستونزو د حل لار پیدا کېدای شي او د ستونزې به کمې وي.
د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مدقق صاحب یو اوریدون کې لرو د نظر به لتا سره شریک کو قاری پښتون د ازادي رادیو همیشنۍ اوریدون کې. قاری صاحب محترم مهرباني.
بله شب ارساد ما سلامو دا قبول که. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم مهربانی وکی.
نو سلامو نا تا تا وران دکم ساز درانه میلما مدقیم ساز تا سلامو نا وران دکم خبر دار شده چی دل تا پا دیجیمی که دا تو شپیش پا جوزجان که و پا طول افغانستان که یخنی و پا جوزجان که دیر بیا سار یخنی و شب ارساد دا شی یخنی و چه انسان تقریبا نیم ساعت و دا غط در یدلی و دباند
بله.
انو دلته یو خبره دا چې و شبر صاحب چې مخکې دا یو خونه د سنه پنجره په دې وخت زما په یاد کېږي، یعنی اوس یو پنځه سکاله کېږي دا چې خونه نه راغلي او خلکو هم د شي دغه نه ورته نیولي اما دغې نه ورته نیولي ولې خونه براتله منګه د شي خونه نه وچیږي یو د شي خونه نه وچیږي انسان په آزاد کې نو صاحب کړه شي خونه رااله دا مشکلات تنها پر موږ باندې نه و، موږ خو لا شو یو نو کښې مو درلودې د څنګه لپاره د شي کندې چې ما موږ ولې د شي برسه په وجود دي چې ډوډۍ نه درلوده او لیکن قریب د یخنۍ امر کېدله دغه خلکو چې ګرمي و پلسیکان بیې ټولوله ته بیې دا پلسیکان سوه که چا ور ته ول دا پلسیک مه سوزه یا دا زغالي مه سوزه مې وروره خو نه حکومت کومک را سره کوي، نه دولت کومک را سره کوي، نه عمارت کومک را سره کوي، نه تجار کومک را سره کوي، نه سرمایهدار کومک را سره کوي. نو دا زما اعتماد دی یخ مري نو څه وکړم.
بله مننه قاري صاحب. مدقق صاحب دا هم یو ستونزه ده او بیا هم هغه تکرار مثلا پلاستیک سوسوي دا پلاستیک خو بیا نور هم چاپیریال خرابوي، نو څه باید وشي مدقق صاحب ستاسو نظر؟
ګورئ شیبر صاحب، دا د پلاستیک سوند دا ډېره خطرناکه مسله ده د ژوند لپاره. زهري مواد دي زموږ صحت د انسانانو نه تنها څوک چې په کور کې استفاده کوي د شاوخوا په محیط کې د خلکو ژوند ته خطر پېښوو. ولې خبره دا ده شیبر صاحب چې د یو چا کور یا کوټه یخه وي، ماشومان یې ورته ژاړي له یخنۍ نه، نو دوی کوشش کوي چې په هر هغه اسانه شی چې دوی لاسرسی ورته ولري حداقل هماغه لحظه دوی مجبور دي خپل کور ګرم کړي. ولې دا په دې پورې ارتباط لري که چیرې زموږ هیوادوال د اسلامي نقطې نظر نه یا د بشري نقطې نظر نه که په کلیو کې یو بل سره سره لاس ورکړي، کومکونه وکړي، دغه ستونزې کمیږي. ولې په خواشنۍ سره چې د خلکو په مجموع کې اقتصادي حالات په داسې وضعیت کې نه ده چې دوی یو بل سره کومک وکړی شي، خو دغه لار ده که چیرې لږ کومک کمی باید یو بل سره کومک وکړي د کلي په ساته باندې، نو دوی کولی شي چې دغه ستونزې او مشکلات راکم کړي.
مننه مدقیق صاحب. یو بل اوریدونکی په واټساپ کې راسره دی، دوی ته به مخه کړو. مایکروفون ستاسو له ازادي راډیو، مهرباني وکړئ.
او رحمان شیبر
مهرباني راسره یست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما شیبر څنګه یې؟ جوړې په خیر.
شکر. مننه. تاسو له کوم ځای زنګ وهلی؟
ما د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه فاروق وردګ یم. ساسه تماس
څرنګه هوا څرنګه ده په سنگین کې؟
سنگین کې ولا هوا اوس بس د شپې د خوا یخي سار بیا تلمر وخت بیا نه کې ګرمي بس شپې ډیر یخ زیات.
او بارانونه څرنګه ستا؟
بارانونه یو څو ورځې مخکې وسول خو اوس بیا هوا صافه ده، بس دا وچ کلک یختي سار د یخ باد روال بزي بیا مازیګر خواته بیا ودرې سار ما داسې خی ولاړې کلک یخ.
لری په غرونو کې واوره ښکاری؟
یاره په هلمند کې واوره په خوا د بغنی او باغران خواته کېدل خو اوس نه رسېږي څنګه ښکار.
او خو لری په لری غرونو کې نو هغه د وچکالی ته خلک اندېښنه لري او کنه؟
و اندېښنه خو لا ټول افغانستان ورته لري، بیا موږ خلک بېخي تقریبا د یاد کجکي دام لا وچ دي.
مننه وردک صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. لایوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو. موضوع مو ده په دې ساړه ژمي کې د افغانانو پر اړتیا وو خبرې کوو چې د خوارو افغانانو پر اړتیا وو چې په دې ژمي کې به دا ژوند څرنګه تیروي. او البته د برېښنا مسلې ته هم باید اشاره وکړو چې د ښارونو خلک ورسره لاس او ګرېوان دي او له ستونزو سره مخامخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
احمد شبریم بیا مو هم هر کله کوم مایکروفون ستاسو خبرونه لا ازادي راډیو اوري. د خبرونه موضوع مو دا چې په دې سړه ژمي کې افغانان څو وکړي سونزې چری او څنګه مخه نیول کېدای شي او اوریدونکو را سره ده د واتس اپ لاري مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لکم څه څنګه وهاي. بله اور سره مهرباني د ټلیفون په لاس سپیکر کې دغه د شاوخوا خلکو اواز هم راځي. لکم ځای وبخشي لکم ځای د ټلیفون کې دغه شته ونی سي. او مهرباني اوس وس سره ورو
د باندې کې د ولسوالۍ سمې ستاسو ودغه ته دغه پیغام کښې شوې چې په زموږ په منطقه کې ډېر یخني ده او خلک مو ډېر بې وزلي بې اولاد نه دی. موږ وویل چې دغه د نړیوالو ته تاسې زموږ دغه پیغام ورسوي نه دی چې زموږ سره یو عام کومک وکړي نه دی. زموږ ولس ډېر در بدره ټوک ټوک دی.
مننه. هوا څرنګه ده په کجکي کې؟ تاسو خو ویل چې سړه ده. څومره سړه ده؟
کجکي د ولسوالۍ ډېره سړه ده نه دی. یعنی یو خوار او غریب سړی د باندې گذار نشي کولای نه دی. او یو شتمنی والا خلک یو گاز د دوغه څه کار اخلي نه دی. موږ د باندې کې کی په ولسوالۍ کې داس عمر کې برکم کاته کړی دی نه دی. او نو دغه توان او طاقت د گاز مسلمانان نه لري نه دی چې بیا هم پرته نو کې ډېر به ودی به ولادي کدا غو نړیوال ته قصد موږ دغه رومانیا یا ورسوي نه دی چې دغه مسلمان کو نه کوکی.
څومره وخت اوسه برق قطع ده؟
یار تقریبا د سلو راو ټوک مابینس کې به زیات کم ان شاء الله العزیز.
یعنی هیڅ اوس برق نشته په دغه دومره بوده کې؟
هیڅ نشته.
او د کجکی بند ته ورغلې په دې ورځو کې لنشتې دي لیدلې؟
ابا جو سر
څنګه په بند کې وبد څومره دي؟ ډیر دي کلش
یار ډیر لږ نه دی. هغه جالونه چې دي چې هغه مامورین او انجنیران کار پکې کوي هغه وای نه دی چې د تر دې اندازې پسی وب کښته دي.
کښته دي. ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر نسیم مرادی وایي چې دا ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. او ښاغلی مرادی داسې اټکل کوي چې د هوا سړه څپه به لږ تر لږه په افغانستان کې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د افغانستان په مرکزي ولایتونو کې په خاص ډول او په پلازمینه کابل کې هوا له تیرو څو اونیو راهیسې سړه شوې ده او داسې اټکل کېږي چې دا سړه هوا به لږ تر لږه شاوخوا لس ورځې نور هم دوام وکړي. خو بیا هم د دې له خاطره چې د چاپیریال ګډوډۍ داسې ښکاري سي دغه اټکلونه شاید ډیر دقیق نه وي. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د پدې سړه ژمي کې افغانان څه ستونزې لري، څنګه یې د ستونزو مخه نیول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې د هوا د یخوالي له امله په زرګونو څاروي مړه شوي دي. د دې خبرونې په پیل کې په راپور کې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې شاوخوا 10,000 څاروي له منځه تللي دي. خو داسې راپورونه هم شته چې دا شمېر تر دې شایي ډېر لوړ وي، ځکه چې له لرې پرتو سیمو د راپورونو راغونډول اسانه کار نه دی. وچا د چهارشنبې پر ورځ په ټویټر کې د اندیشنې له شغولو سره دا خبره هم کړې ده چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو موادو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکول به نور هم ستونزې زیاتې کړي. وچا د نومبر په 22 په یو ټویټ کې ویلي وو چې اوس مهال زیات شمېر مجبوره کورنۍ خورا سړه هوا تجربه کوي او هغوی بیړنیو مرستو ته لکه ګرمې جامې، سرپناه او د تودوخې لپاره نغدي پیسو ته هم ضرورت لري.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. دا خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
یو اوریدونکی را سره شو، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او ځان معرفي کړئ.
عبداللطیف یم، د هلمند ولایت موساکله د ولسوالۍ سیمه زنګ وهلی.
بخیر راغلی. څرنګه هوا په موساکله کې؟ څنګه ده
موساکله کې هوا؟ ډېره یخه ده شاشکه.
یعنی ډېره یخه؟ څومره یخه؟ یعنی ستا له تجربې سره سم کې له نورو کلونو سره مقایسه کې
دا شل کال داسې یخه هوا نه ده راغلې لکه شاشکه.
او څرنګه بارانونه څرنګه دي په موساکله کې؟
بارانونه بس یو لږ سوي دي، خو یخنی ډېره ده تر بارانو.
یخنی ډېره ده. د خلکو اصلي مشکل څه شی دی؟ یعنی د ځان تودول
مشکل یې دا دی چې یو خو ګراني ده ډېره. یو من بوټي تقریبا په 1.5 کالداری دي، پخوا به 50 کالداری وو. نو خلک بې وسه هم دي ډېر شاش کال. او د بلې خوا څخه یخ ډېر دی، او د بلې خوا څخه برق نسته، دا ستونزې کرده مشکل خلک لري.
عبداللطیف وروره، چې تر څو پورې کلداره چلو فکر کوي چې مشکلات به مو حل شي او د خپل وطن پیسې نه چلو؟
یا کلداری خو اوس هېڅ اعلان نه دی، خو زموږ خلک کلداری چلوي. بیا په تېره دا د هلمند ولایت چې دی دا ټوله کلداری چلوي، خپل افغانۍ نه چلوي. کلداری اوس هېڅ روپۍ نه دی، نو
دغه مشکل هم ډېر دی. داسې په دغه اقتصاد کې وایي، ګوره، د استاذ زنګ وهلی دی، مخکې هم یو ورور له هلمند زنګ وهلی و، دو کسانو زنګ وهلی و. د اقتصاد له مخې که چېرته څوک په خپل وطن کې د بل وطن پیسې چلوي، هغه اقتصادي ګټه یې هغه بل وطن ته رسي. نو خلک نو چې بل ته ګټه رسي، خپله ګټه دا پیسې داسې دي. تاسو مثلا تاسو یو من بوټي په افغانۍ اخلئ، د افغانیو والا د بوټو والا یو من سکاره اخلي، د سکرو والا یو من وړه اخلي، د وړو والا یو من یو بل شی اخلي، غنم اخلي مثلا. د پیسې د دوران وکي، د پیسې اهمیت پیدا کوي، ارزش پیدا کوي. سی پیسو ارزش پیدا کو، بیا که اوس په 100 افغانیو باندې یو من وړه کیشي، هغه وخت په 100 افغانیو باندې 2 من وړه کیشي، نو د خلکو اقتصاد به راشسي. او دغه مشکل ته خلکو پام نه دی کړی ستاسو په باور؟ یا پویږي پیاو کنه؟ دا مهم سوال ده.
پویږي خو نو اوس ټوله معاملې په دا کال در دي، نو اوس څه وکي؟
نو خو داسې څوک نسته چې فکر وکړي سره ازله دي، خو ځان خلاص کنو.
خو څو واره دا طالبان ورته ویل دي چې دا افغانۍ چلوي، خو زموږ خلکو معاملې اوس دا 2 کاله دا 6 کاله په دغه کالدارو معاملې کولې، اوس پورونه و دکانداري ګرده په کالدارو دي، نو افغانۍ وایي نسته نه چلیږي.
او که بوټو ته راشو، تا د بوټو خبره وکړه چې لرګي ګرانه دي، څرنګه په موساکله کې خلکو باغونه خصوصا د لرګیو د سون ځنګلونه لږ کرلي دي او کنه؟ ډېر دي، خو بوټي بیا هم ګرانه دي.
نسته بوټي نسته، د سره څه کاختي ده؟
د بوټو کاختي ده.
خو هر شی ګران سوي دي، نو څه شی ارزانه دي؟ د پخوا په پرتله خو هېڅ اعلان نه دی ارزان.
مننه عبداللطیف خانه چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته. خو یو پوښتنه بل هم در له تاسو وکم، څه فکر کوئ چې څه باید وسي؟ یعنی د تا په فکر باندې دغه مشکل به څرنګه حل کیش؟
ظالم والله که سر په خلاصېږي.
نو یو خبره خو ما درته وکړه چې سر مو په خلاصېسي، دا کلدارو کې ځان خلاصوي، خو هغه تاسو نه منئ، نو څوک
نو ګوندې خدای خپل د افغانستان روپۍ وچلو بره به ساده سم
نه نه خو دلته خو اوس مشکل په بل شي کې ده. نو خدای پاک خو به م وایي چې تا حرکت وکړې زه پکې برکت وکړم. نو خدای پاک خو
مجبور دی اخر خلک مجبور دي چې خپل روپۍ وچلوي. پاکستان روپۍ له پلور شو
ده نه خو په دې شل کاله کې خلک مجبور نس داسې یو حالت راغلی ده چې ته خپله وایې دغه د ازادي راډیو ته د زنګ وهلی ده چې څوک دې بوټو د اخیستو توان نه لري، هوا یخه ده او دا خو هغه ابتدایي شی ده، یعنی اسانه شی ده که نه. نو دا خو
پخوا دا کالدار پخوا چې وه اوس زر افغانۍ به 2000 کالداري کېدلې، اوس زر افغانۍ یاد تقریبا 3000 کالدار ته رسېږي.
نو خو دا دومره خرابه سوله. او البته دا هغه وایي د دې اقتصاد پوهان وایي کنه کوم راپورونه سم له ازادي راډیو لرل تېره اونۍ دا خبر ما پخپله تیار کړی و. پاکستان غواړي چې د دوه میاشتې وروسته لننه له روسیې څخه تیل را وارد کړي، خام تیل واخلي. نو په هغه راپور کې ویلي و چې پاکستان روسیې ته ویلی دی چې له ډالرو پرته به نورې پیسې درکوو ځکه چې پاکستان ډالر نه لري. پاکستان څه باندې 4000 میلیونه ډالر لري هغه ذخیره، وایي دغه پیسې که پاکستان د ځان وطن لپاره تیل واخلي د 2 هفتو تیل نه کیږي په دې پیسو باندې. نو دوی مجبور دي چې روسانو ته نورې پیسې را پیدا کړي. د دې معنی دا ده چې دا امکان لري که چېرته پاکستان نور پورونه ترلاسه نه کړي چې کلاره نور هم راولوي شي. نو ته سه په مساکله کې دا اوس مثلا ته که په مساکله کې په شلکه کلداري باندې یو موټر واخلې شلکه کلداري باندې، نو کېدې سه دا پیسې به خیر اول وي شي. یعنی ته په شلکه کلداري یو موټر خرڅ کې مثلا په مساکله کې، یو میاشو سه هغه موټر څوک په 1.5 لک نه اخلي، په 3 لک هم نه اخلي. یعنی مطلب دا چې دا پیسې نور مراغورځي. خو کور ودان خبرونه کې مو برخه را سره واخسته په دې هیله سه په ټول افغانستان کې خلک افغانۍ وچلې د افغانانو مشکلات حل سي او ستونزې هوارې سي او ستونزې خو مونږ خدای پاک مغه وخت حل کوي سي موږ هم یو حرکت وکړو کنه. مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خبرونې موضوع مو په دې ساړه ژمي کې د افغانانو اړتیاوې دي چې څنګه یې مخنیول کېدای شي، څنګه افغانان باید څوکي او خلک باید څوکي. په تیر بیا خواران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. ازادي راډیو په تیرې یوې اونۍ کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو راپورونه لرل چې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. او ملګري ملتونه خو په یوه راپور کې وایي چې بېوزله افغانان ایران دي چې خواړه واخلي او که د سون مواد واخلي او خپل ماشومان پې تاوده کړي. د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی معین عبدالولي مدقق په خپرونه کې راسره دی. مدقق صاحب بېرته که تاسو ته راشو، مخکې د خپرونې په پیل کې تاسو یو مسله یاد کړه چې خلکو عصریت ته مخه کړې ده، عصري کورونه یې جوړ کړي دي، هغه پخوانی سیستم له منځه تللی دی چې توخانې به وي، هغه په لږ لګښت باندې به کورونه تودېدل. لیکن په دې عصریت کې یو سوال، تاسو هم په بهر کې ژوند کوي، د عصري کورونو له خاطر خو په کار دا و چې دا کورونه داسې جوړ شي چې له بهره داسې شیان ورته ورکړي چې په لږ انرژي کوټه ډېره توده شي. خو تر اوسه پورې دغه نوي نوي کورونه هم په زرګونو جوړ شول، په لسګونو سره په لکونو، لیکن دغه شي ته توجه ونه شوه په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې. څرنګه مدخص
شیبر صاحب، دغه د مدرن ژوند د عصري کورونه یا دغه عصري د ژوند طریقه دې ته د ټولو نه لومړی زیربناوې ضروري شو په جوړې کې، د اوبو زیربناوې، د فاضلابو زیربناوې، د کورو د تودوخې او د کورو د سړولو هغه سیستمونه او زیربناوې باید جوړې شي او دا د حکومتو وظیفه ده چې دا کار وکړي. په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره دغه تېرو شلو کلونو کې د انکشاف په ډېر خودسره شکل باندې پرمختګ وکړ. دولتي ادارات کوم پلانونه چې درلودل هغه د خلکو د تقاضاو مطابق نه و. خلکو هر څه ژر غوښتل، په سرعت غوښتل، ولې حکومتي اداراتو دغه پلانونه یا هغه عملي برنامې ډېرې سلو وي یا بېخي نه وي. نو په مجموع کې خلکو نه هغه د ساختماني انجینري له نگاه نه د کورو جوړولو ته پاملرنه وکړه چې دغه طبیعي د لمر انرژي نه څنګه خپل کورونه ګرم وساتي. دې مسلې ته هم پام نه ده کړی. د ګاز سیستم هم نه لرو، د برق سیستم په مجموع کې ستونزې هره ورځ موږ تاسو ګورو په افغانستان کې د اوبو مشکل. دا ټول هغه ستونزې دي چې که چیرې تاسو زیربنا ونه لرئ، هر څومره که چیرې اصلي ژوند ته مخه وکړئ بیا به له ستونزو سره مخ یئ. نو دا ډېره ښه بېلګه ده.
متحق سبو بخشئ،
کابل او نور ښارونه
متحق سبو بخشئ. فکر نه کوئ چې تل افغانان چارواکو ته انتظار کوي؟ یعنی مثلا په خپل فکر نه کوي، زبه دي کلیو د کورونو چې ځینې زما ذهن ته دا اوس راځي، یو مثال درکم. کورونه د دیوال په بیخ کې، کوټې د دیوال په بیخ کې قطار جوړوي په دې ساړه افغانستان کې، نو دا کوټې به څنګه تودوي؟ په شهر کې موږ ستونزه سره، په شهر کې هم کانکریټي کوټې جوړوي او یا قطار جوړوي یا مثلا لوی دالیز ورته جوړوي. دالان ډېر لوی وي، دالیز لوی وي، یا کوټې لوړې وي. په دنیا کې دا تاسو چې په بهر کې هم ژوند کوي، په سړو سیمو کې یا کوټې کوچنۍ جوړوي یا دالیز لوی نه جوړوي، یا داسې کوټې داسې جوړوي که یوه کوټه هم توده شي چې نورو کوټو ته هم توده هوا ورشي. څرنګه فکر نه کوي چې خلک هم فکر نه کوي دې ته؟
دا خو صبر صد خلک ټوله ملامتي خلکو کې ده. تا د کلیوالو سیمو د قطار د کوټو جوړولو ته اشاره وکړه، هغه ډېر ښه سیستم و که پاملرنه ورته وکړي، هغه ټول د پیتاوي طرف ته به د قطار باندې کوټې جوړېدلې. نو کله چې لمر و د ورځې په جریان کې به دغه کوټې ټولې د لمر په وسیله ګرمې، فقط د شپې له خوا دوی تاوخانې ته ضرورت درلوده. یا په کابل کې هم که چېرې پخواني کورونه وګورئ، هغه د انرژي له نقطې نظر نه ډېر ښه ډیزاین شوي وو. دیوالونه ډېر پلن پلن و، دا به په ژمي کې ډېر زیات نه سړېدل، ګرم به و، باندې هوا یې نه انتقالوله. په اوړي کې به هم داسې کورونه به ساړه وو. خو دا ټوله ملامتي زه خلکو ته وراړوم، د دې لپاره چې دوی سره پیسې وې، پیسې لاس ته ورغلې وې، دوی له دې څه فکر وو چې راتلونکی به څنګه وي. فقط دوی هماغه لحظه هماغه حاضر حالات په نظر کې ونیوو، ځان ته کورونه جوړ کړل. اوس له دې ستونزو سره مخ دي. هر یو په کورو جوړولو باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې ده، مګر کورونه یې د ژوند له نقطې نظر نه، د اقتصادي توب له نقطې نظر نه هېڅ چیرې په داسې شکل نه ده چې دوی هوسا او آسوده ژوند پکې ولري. نو دا د خلکو خپله ګناه ده او خپله ملامتیا ده. نو چې اوس باید د حل لاره ورته برابره.
مدخل صاحب، یو بله خبره، مثلا په کابل کې، په کابل کې ځینې سیمې دغه د لمر مسالې ته ځینې سیمو کې پخوانیو کورونو پام کړی وو. مثلا د خوشحال خان مینې کورونه مخ په لمر وو، د کارتیسی کورونه همداسې ودان شوي وو مخ په لمر وو. اما بل لور ته په همغه وخت کې هم پخوانیو کورونو ته چې ګوري لوی لوی کړکۍ، لیکن په سکاندناویا کې چې په اروپا کې یخې سیمې دي، کله هم لوی کړکۍ څوک نه جوړوي ځکه چې هوا یخې دي. څه فکر کوي دې مسلې ته پام کار نه دی؟
هغه سیستم د افغانستان لپاره جوړ شوی شیبر صاحب، هغه ډېر ښه کار ورته والو کړکۍ وو. د دې لپاره چې په ژمي کې ډېر ښه لمر اخلي هغه کوټې، او که چېرې پخواني کوټې اوس هم په کابل کې شته، یوه شیشه به نه وه، دوه دوه کړکۍ به وي پای دی. نو دا په دې سیستم باندې دا کورونه ډېر ښه وو، ډېر ښه یو یو سنتي شکل خلکو غوره کړی وو، ډېر زیات معاصر و. په کم مصرف باندې به دا کورونه ګرم وو. او بیا موږ په افغانستان کې اوړی ډېر ګرم لرو، ژمی مو ډېر سوړ وي او اوړی مو ډېر ګرم وي. که چیرې مثلا دا کړکۍ بیا وړې شي، په اوړي کې بیا هلته ژوند نه کېږي. د دا مسائل په نظر کې نیولي وو، د کوټو د تهویې سیستمونه، د کوټو د ګرموالي سیستمونه، په اوسپنیز سیستم کې ښه مراتب لرو، تر ډېره حده پورې د خلکو مشکلاتو ته ځواب وایي.
متخیص صاحب، همدا د کړکۍ مسلو کې یو بل سوال مې په ذهن کې شته، خو یو اوریدونکی انتظار دی د دوی د پیغام به له تاسو سره شریکو او له نورو اوریدونکو سره. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده، تاسو سره یست.
زه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ټولو نمخ کې سلامونه کوم. زه خپل د ننګرهار ور شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم، په لحال فرانسې کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرومه. نو زه بازي، موږ وطن خلک ډیر غریبانان دي، نو بیچارگان په ډیره یخ یخنی کې شپې ورځې کوي. نو زه له دوو ټولو څخه هیله کوم چې ځانونه په دې یخ هوا کې تود وساتي. او
د ټلیفون هم دومره وقت شو، خو پیغام یې واخیستل شو، خلکو ته یې پیغام درلود. بل اوریدونکی هم راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
کشمیر خان زرمل ویلم له خیبر پښتونخوا هرې پرنه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
دغه د یخ موسم په باره کې به زه دومره ووایم احمد شیبر صاحب، چې په دې کې خو د ما فکر او نظر باندې اکثره دغه یخنی په موسم کې بعضې خلک چې هغه داسې شیان استعمالوي چې هغه د لرګیو علاوه مثلا یا ربړونه یا مثلا تیر یا پلاستیکونه یې هغه خو د ما په فکر او نظر باندې په دې کې باید ډېر احتیاط وکړي، ځکه چې دا د مختلفو ناروغیو سبب ګرځي. یو خبره دا ده، او بل که چېرته څوک دغه سندلۍ کاروي یا بل څه کاروي، د دې دپاره دوی باید احتیاطي تدابیر ونیسي. خدای دې نه کوي کور کې و مثلا کوټې اور اخلي، داسې بعضې احتیاطي تدابیر باید دوی ونیسي. او نور خو د ما یو دغه لن پیغام د احمد شیبر صاحب خلکو ته چې هغه په وس باندې برابر دي یا تجاران دي یا سشته لري، نو هر هغه چا سره باید ډېره مرسته وکړي چې هغه ډېر مطلب غریبان دي، دې وس نه لري چې خرج واخلي یا مثلا لرګي بل شی واخلي. د دې په باره کې باید دغه غریبو او بېوزلو خلکو سره باید ډېره مرسته او کومک وکړي.
مننه، مننه. پیغام واخیستل شو. یو بل اوریدونکی چې هغه مخکې له فرانسې زنګ وهلی و، د هغوی ټلیفون رابطه بیرته ټینګه شوله، مهرباني وکړي خپلو خبرو ته ادامه ورکړي.
خاص زه خپل خبرو ته دوام ورکوم. نو کوم خلک چې په یخ یخنۍ کې مونږ وطنوال ژوند کوي، نو مونږ وطن کې ډېره غریبي ده. نو زه هیله کوم هغه مالداران نه ما پیغام دا ده چې هغوی له خپلې وسې مطابق ټولو غریبانو سره په دې یخو حالات کې ژمي کې بس د هغو لاسنیوی وکړي، او د ټولو خلکو څخه هیله کوم خپل ماشومان خپل ځانونه په دې یخ یخنۍ کې توده وساتي. نو ما دا لنډ پیغام وو.
مننه، مننه. مدقیق صاحب، هغه د کړکۍ مسلې ته به راشو او د دې مرستو مسلې ته به هم بیا وروسته راشم. د کړکیو په دې وروستیو کې تقریبا په دنیا کې دا ډېر دود شوی دی چې د لرګي د کړکۍ د لرګي او د آینې ترمنځ یو ربړ ورکوي. دغه ربړ چې ده د تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هوا د جریان مخه نیسي چې له بهر راځي. دغه رقم واړه شیان د افغانانو ترمنځ دود نه شول. البته دا تر ډېرو پورې شاري کورونو ته دا مسله متوجه ده، او په اطراف کې هم څوک کولی شي دا کار وکړي. څرنګه؟
بالکل، دغه د کړکیو په مجموع کې د کوټو اصلاح کول په هغه بحث کې یوه همدا خبره ده چې موږ څنګه وکړی شو د انرژي د فرار مخه ونیسو. کله چې موږ انرژي وایو، که دا تودوخه یې خپله انرژي ده، او که چیرې کوټې ته سړه وه راولو، دا خپله انرژي ده. یعنی د دغو د فرار مخه څنګه نیول کېږي؟ یوه طریقه دا ده چې باید د کور یا د کوټې دیوالونه باید لږ پلن وي، یعنی د دیوال عرض باید زیات وي. معمولا اوس دا زیات رواج شوی ده چې دا د دیوال په منځ کې یو عایق ورکوي. دغه مستقیم ارتباط د کوټې د منځ د دیوال او د بهر دیوال طرف چې ده، د دې په منځ کې یو عایق ورکوي چې دغه رابطه قطع شي تر څو دغه انرژي پرې وساتل شي. بله طریقه یې دا ده چې موږ د ربړ ورکړو، یا اوس یو رقم سیخ راوتلي دي د شیشو په د نصب وخت کې د سریخونه استفاده کېږي، هغه یې مخه نیسي. بله طریقه یې دا ده چې موږ مثلا د یوې کړکۍ په عوض دوه کړکۍ ورکړو، یوه د مخې طرف ته یوه د کوټې طرف ته.
متخیق صاحب، دا تاسو چې وویل مثلا د اروپا په زړو کورونو کې، اروپا خو یخه ده، دا دوه کړکۍ به وي په دې زړو تعمیرونو کې چې دوه کړکۍ لري. په اوسنیو کې لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی دیوالونه پلن نه جوړوي، خو د دیوال د باندې یوه جالۍ ورکوي، یا ما چې ورته کتلی دی، بیا له جالۍ سره بیا هلته لکه هغه کارک کاغذ نه دی، هغه یو شی هم ورکوي. نو دا په یعنی ور دیوال هم دا کوټه بیرته ګرموي او دوی ګرمه ساتلی شي. د تاسو چې مدقیق صاحب، ستاسو تجربه کله چې د چاپیریال ساتنې په ادارې کې تاسو کار کو، داسې راپور کله ازادي راډیو نه درلود چې فرضاً همدغه ستاسو اداره خلکو ته دغه رقم لارښوونې وکړي چې دوی څه وکړي که نه داسې کارونه هم کېدل؟
دا کېدل سي برته هغه وختونه خو خلاله منتها موږ دا په هوای خلکو ته ورکړی دی هم د هغه وخت زمان کې هم په پلازمینه کابل کې او هم په لویو اکثرو ولایتونو کې هم خلکو ته هم دغه ذهنیت ورکړی چې څنګه دوی په ژمي کې بدي نه استفاده وکړي او څنګه په اوړي کې استفاده وکړي څنګه له اوبو نه استفاده وکړي څنګه هوا پاکه وساتي څنګه مثلا خاور پاکه وساتي په مجموع کې دا برنامه موږ درلودي بعض وختونو کې د غیر دولتي مؤسساتو په همکاري باندې عملي مثالونه خلکو ته ورکړي دي مثلا د لمر له انرژي نه څنګه دوی کولی شي پخلی وکړي څنګه ګرمې اوبه لاسته راوړي یا د څنګه برق لاسته راوړي د لمر له وړانګو نه یا مثلا د کوټو په مخ کې دوی ته عملي ورښودل چې څنګه دوی کولی شي دغه د ګلخانې سیستم چې ورته وایي دغه د کوټې په د کړکۍ مخې ته د لرګي یا چوکاټ غوندې جوړ شو بیا به په هغه باندې پلاستیک ورکړي دا پلاستیک به د ورځې لخوا نه مثلا د تحویه د کوټې کېدله د شپې به دا پلاستیک باندې دوی به دننه کوټه بېخي ګرمه وه او په خپله ګلخانه کې به مثلا دوی کوای سوی چې بعضې بوټي وساتي دانې مختلف طریقې او مختلفې لارې وې چې موږ خلکو سره کار کوو خو په مجموع کې د خلکو ذهن اړول دا د یو کال دوه کال او لس کالو خبره نه ده دغه مثالونه چې زه ورته ورکوو یا د اروپا یا زه د افغانستان مثالونه ورکوم دا د خل په تیرو سلو کلو کې خلک دغو تجربو ته رسېدلي وو ولې په ډېر خواشنۍ سره چې په ډېر کم وخت کې خلکو رجوع وکړه عصریت ته بېله دې نه چې دغه د خپله د محیط اوضاع او د چاپېریال اوضاع په نظر کې ونیسي مثلا په داسې ځای کې چې خلکو کورونه جوړ کړل سیاسي اوس سیلابونه راځي دي کورونه ورانېږي تلفات ورکوي ولې دا کار پخوانه کېده مثلا سیلابونه موږ درلودل یا مثلا مخکې د یو ورور د ګرمسیر د هلمند زنګ ویلی وایي خلک د بوټو له کمښت سره مخ دي په مجموع کې د هلمند ولایت د طبیعي شکل باندې دغه نباتي فرش ډېر کم لري زه تللی یم زه ګرځېدلی یم ما دا خلک لیدلي دي په ګرمسیر کې چې په دا دښتو په ریګ منطقه کې یو خاص بوټی ده دا بوټي د ټول ریښو راویستلي دي او دا یې سوزولي دي په بازار کې هم اوس دغه ریګستاني ساحه ډېره سوې ده هم خلکو ته ستونزې ډېرې کړي دي هم وحشي حیواناتو ته د اوسېدو ځایونه تنګ شوي دي په خلکو باندې حملې کوي یعنې مختلف دا د چاپېریال مسایل ډېر دته په انګلیسي کې کمپلیکیټډ ایشو وایي یعنی مختلف آباد لري چې یو کړي ته ضرر رسېږي دا فکر وکړه چې لاس پنځه لس کړي متضرر کیږي او مستقیما د انسانانو ژوند ته خطر پېښوي نو دا تک خلک پاملرنه ونه کړي دا ستونزې زه اوسه کال خو په هر شکل تیر شي ولې په راتلونکو کلو کې زما ډېر تشویش دا چې دا ستونزې به نور هم زیاتي
متحقق صاحب لکه څرنګه چې تاسو وویل چې بوټي له ریښو را باسي دغه د نباتاتو ته په مجموع کې عام افغانان یعنی یوه لویه برخه ډېر پام نه کوي زما په یاد دي یو وخت په کابل کې مکتب ته تلم نو شاروالي نوي نیالګي کرلي وو هلته ایشي وو په دې کوڅه کې ځینو ماشومانو به ماتول یعنی یو څوک سي په پلازمینه کې وو سي په پایتخت کې وو سي او مکتب ته هم ځي هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا نیالګي زه ماتوم په حقیقت کې خپل پښې وهم او دغه نور چې تاسو یاد خپل چې په هلمند کې دوی بوټي لري شو را باسي او همداسې ازادي راډیو یو راپور درلود په کونړ کې یو ډول بوټی دی چې هغه نوم یې دغه فعلاً هیر شو چې په هند کې ریښې خرڅېږي شي د دوا لپاره پکارېږي خو هغه ریښې ما له یو چا سره دوه کاله مخکې ګمان کوم خبرې کړې وې هغه وویل سې دا داسې کېدای شي چې یوه برخه یې څوک راوباسي او خارج ته صادره کې خو ټول یې راونه باسي خو خلک یې ټول بېخې راباسي چې دا بوټي اوس ډېر کم شوي دي او قیمت یې هم زیات دی یعنی یو عامه پوهاوی په مجموع کې ولې په دې افغانستان کې تر ډېرو خلکو پورې نه رسي مدقیق سي
سیبر صاحب موږ دغه د طبیعي منابعو په مدیریت کې یوه اصطلاح چې دا تقریبا نوې اصطلاح ده هغه ته دغه پایداره استفاده وایي یا په انګلیسي کې ورته وایي سستینبل یوز دغه سستینبل یوز مانا دا ده په ساده الفاظو وایم وایي دغه دنیا د طبیعت چې خدای پاک خلق کړی ده دا د بشر لپاره داسې حیثیت لري لکه د باغ
یعنی
د باغ له میوې نه له پیداوار نه باغدار استفاده کوي ولې خپل ونه ساتي ډېر ښه ساتي. یعنی دغه سیستم باید موږ له حدیات سره باید په ذهن کې ولرو. یعنی که چیرې لرګي ته ضرورت لرو د سونګ لپاره ونه باید پرې نه کړو. چې په ونه کې هر کال دومره کافي وچ شاخونه موجود دي چې هغه که زحمت لګو باسو هغه پرې کړو هېڅ مشکل نه لري. یا که ریښې ته یې ضرورت لرو داسې ریښې دي چې هغه مثلا که چیرې موږ قطع کړو خپله ونې ته ضرر نه رسوي. یعنې دغه شکل په د هره برخه کې که ته فکر کړو چې که دا سرځایونه دي که دا د اوبو منابع دي که دا د خاورې منابع دي او دا ټول په طبیعت کې دغه اونه څلور اجزاوې چې موږ لرو بیا په هغه شکل باندې که استفاده وشي نو د بشر رفاه منځته راوړي. اوس د تا د سوال په ارتباط چې ولې خلکو ته مثلا دا پوهاوی نه ده ورکړ شوی، د پوهاوي لپاره په تېرو وختو کې موږ مختلفې طریقې استعمال کړې دي او استفاده ترې کړې ده او معاصره لار او طریقه مطبوعات دي او زه څه موږ غږیږو دا رسنۍ دي. خو په خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه خپله رسنۍ هم دې مسایلو ته توجه نه کوله. د ما ښه په یادېږي کله به چې موږ د چاپېریال یو بحث درلود یا به م کومه لمانځنه درلوده یا به م کوم ستونزه درلوده نو مطبوعاتو ته به م زنګونه ویل، دوی ته به م خواهش کوو چې راسئ شرکت وکړئ حداقل هغه موضوع ته انعکاس ورکوئ. نه راتلل، توجه یې نه ورته کوله. دلیل دا اوس خپله په مطبوعاتو کې دغه پوهاوی موجود نه و د چاپېریال په
اړه. نو د قصه به افغانان سیاست کوي، افغانان سیاست کوي، فکر کوي هغه د څو سوه پېړۍ پخوا پاچاهي فکر کوي. یعنی که پاچا سم هر څه سم دي او حال داسې که هر غړی د ټولنې سم و ټولنه سمه ده.
نو دا مې مثال راوړو که چېرې مثلا د مطبوعات په وخت کې قام پیل کړی وای او دغه سره په څنګ کې موږ دغه عامه پوهاوي ته دوه لارې انتخاب کړې وې. یوه ته موږ دغه رسمي پوهاوی ویلو او بله کوم غیر رسمي پوهاوی ویلو. رسمي پوهاوی دا و چې موږ توجه دته کوله د دولت د ګورګان په دغه وظیفه ده چې موږ مثلا په مکتبو کې په نصاب کې د چاپېریال مسایل شامل کړو چې دا شامل کړل عالي تحصیلاتو کې موږ د چاپېریال لپاره د زده کړو زمینه مساعده کړې چې اوس موږ د لپاره پوهنځی لرو د کابل پوهنتون کې په نورو پوهنتونو کې هم ډیپارټمنټونه دي د چاپېریال مسایلو لپاره. دا او د دې سره په څنګ کې د حج اوقاف له وزارت سره همکار کوي چې د ملامانو له خوا نه د مختلف مسایل د چاپېریال مطرح کړو. نو دا یوه رسمي لاره وه او غیر رسمي دا و چې موږ به مثلا غیر دولتي ادارو نه له تجارانو سره له عامه خلکو سره مختلف طریقو باندې ارتباط ټینګو او هغوی سره به خبره کوله چې څنګه عامه پوهاوی پورته بوځو د په مجموع کې د چاپېریال په حصه کې. زما دا خبره تکرار نه شي، ما اشاره ورته وکړه چې دا په عامه پوهاوی منځته راوړل په ټولو ملکو کې کلونه کلونه وخت اخلي.
خو زموږ په وطن کې اوس ډېر سست روان دی. البته متخصص سست خبرې
ماشومان د مکتب متعلمینو ته د جلغۍ ماتو وي زه خپل شاید نه وخت ما دا پروژه درلوده د ماشومان به مې لیدل د کور ته به ورغلم چې دا ماشوم د دیال ماتې بور به ویلې د ما ورته ویلي چې دا راوړي دا سماوات کې ډېر ښه سوځي دیالګي وو که نه دا ډېر ښه سوځي موږ اوبه ګرموو. نو ته فکر وکړه چې ته د چاپېریال لپاره که عامه پوهاوی منځته راوړې اول باید ماشومان خو نه پوهېږي د ماشومانو والدین باید ته پوه کړي چې هغوی دغه پوهاوی ورکړي خپلو ماشومانو ته. یعنی بیا د ما خبره بحث هغه اولې خبرې ته راځي چې فردي اقدامات ډېر مهم دي په دې مسایلو.
دا ستاسو یو اوریدونکی دی، هغه ته باور شو او دا ستاسو د خبرې په تایید چې ستاسو ادارې دغه هڅه وکړله چې د پانتون په نصاب کې دا شی شامل شي. د ازادي راډیو په ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام کې څو میاشتې مخکې له د پکتیا د پانتون له استاد لاروي سره خبرې کولې. هغوی د چاپېریال ساتنې په برخه کې یو کتاب تالیف کړی و چې ګمان کوم دا لومړی کتاب و چې په پکتیا کې د چاپېریال په ارتباط لیکل شوی دی او تالیف شوی او خپور شوی دی. اوریدونکي ته به مخه کو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک.
السلام علیکم، جان محمد د هلمند ولایت خبره کوم.
وعلیکم السلام.
نو ما پښتنه دا و د میلمه صاحب څخه چې دغه بوټي چې دی غالبا به دغه د وشمرغي په نامه چې کوم بوټي دی دا په داریګو کې ستا.
بله.
اوریز ما ژغ
وو سره سره
نو دغه خل او دا خلک دی موټران په سی بی ای ټکشران په سی بی ای دغه د هر کال به ډیر ډیر د بیخه کاجی په موټران او ټکشران کې راوړي به ډیر په وړیا به باندې خرڅي نو دغه پرځای خبره ده چې دغه بوټي د ډیر کښلو د ډیر ځای کېدل سره سره دغه دوری او ګرز غبار او دا شان ډیر زخ زیات زیات سوي دي په دې ساحو کې
او مننه تاسو را سره وسی و درېشه سي متخخ صاحب څو وړاندیز لري متخخ صاحب خو نو په ورته وخت خلک بوټو تم ضرورت لري خلک باید څه کار سره وکړي
ګوره سیبار صاحب دا ورور سي خبره وکړه دا اوس مرغای دا په ریګ علاقه کې د پرېګستان د قندار او ویلمند کې د ریګي علاقې سره لرو په دې کې دا په ځانته ایکوسیستم لري چې دا روشتي دا ډېر کلک زړی لري دا تخمونه ډېر کلک دي دي او د دې سره په څنګ کې یو مرغه ده چې موږ په پښتو کې هغه ته څاړی وایو دا څاړی په همدې محیط کې ژوند کوي کله چې څاړی له دې بوټي نه خوراک کوي دغه د دې دانې خوري له دانې سخت دي دغه څاړی هضمولی نه شي د دې له فضله موادو سره د پری کې انتشار پیدا کوي یعنې چېرته چې دا تخم ولوي د پسرلي بارانونو سره دغه تخم دمو کوي بیرته دغه بوټی بیا زیاتیږي اوس خبره چیرته ده خبره دا ده چې اول هلته خلک د څاړو ښکار کوي خپله خلک یې که نه کوي بهرنیان راځي د څاړو ښکار ته یې مخه کړې ده که دغه مرغه نه وي د دغه تخم نه تکسیبېږي په طبیعي شکل باندې دې ته باید انسانان ورشي دا کار وکړي وزرېږ علاقه وګوره اول ته پروژه وګوره او هلته د انسانانو له دغه طبیعي سیستم موږ په خپل لاس اخلو ویجاړوې دې سره خو کې دا بوټي ټول له بیخ را باسي
مدخخ صاحب
تاسو زحمت کې چیرې ورکی دا وچ بوټي دا وچ لرګي را ټول کی کافی لرګي دوی تلاش ته ورځي خو دوی یوه منطقې ته ځي چې څو ونه بوټي په دا ونه نه دي دا بوټي دي دا بوټي که په څوار د لدی خور باسي چې ترانو کې اچي راځي یا خلکو ته راوړي یا خرڅي
او له شګو را اسلام اسانه وي
خو دا ټول چې باید تغییر راوړي تکار باید ونه کی دا وچ شاخونه وچ لرګي چې په خطر اوراله لږه نه باید استفاده وکړي او د ښکار مخه باید ونیسي
جان محمد رو تر سره
بل
او ګوره د متخخ صاحب ډور ډور مهم موضوعات ته اشاره وکړه یو خو خدای ته وګوره هغه مرغان مو وسنه دغه به څه غوښه یې ستاسو خوري بل دا بوټي داسې مرا ل ریشو مرا باسي څنګه
خود دا دا خو بدواری پر ځای خبرې دي دا مشکل چې دغه دی تاسو وایس بدې کې زده سره موافق یم او لکه څنګه چې دی وایي دغه مرغان چې دی دا خو اکثره بهرنیان به زیاغه خلک دغه کوي او شکار کوي مش خلک خو نه کوي نم کوي چندان نو سره ډیر نه کوي نه او په یم نه مش خلک په دغه دا عامه په هوای ورشتیا خبره ده چې غواړي نو دا مشکل ستاسو مخ خواته دغه او دا بوت چې دی دا به خکاج راوړي یا خرڅي خپل کورو کې استعمالي دغه مشکل
خودلته وزګره د عامه په هوای څنګه راځي دغه اوس چې تاسو د مدخخ صاحب چې متخصص ته خبري واورې دي کدا تاسو په خپل کور کې وکي ستاسو د کور والا به دي ستاسو د تر په کور کې وکړي د تر کور به د ماما په کور کې وکړي دا به ټول کله لدی خبر شې دغه وچمرغي بوټي لبي خمه باسي کنه بیا به هم دوړي وي هم به وچکالي وي
بدی کې بښنه غواړم لوی وند مطبوعات خپل چې تر ټول مطبوعات په دې کې اړین تمامي جزما په نظر باندې
خداغه د مطبوعات دغه ازادي رادیو ستاسو رادیو دغه د ازادي رادیو کې دا موضوعات راخلو مختلف موضوعات راخلو
الله دې خیر در کې و چې نورم تاسو و کې نور رادیوګان خو بس خلک دې ته وساده زما دغه ته فکر سم مثلا په خو نو دې ته فکر مې خدا مې ولیدل چې دا د بیخ خيږي یو رقم ځان مې احساس او خو دونه سر مې نه خلاص دي چې دا بدونه ځان اړي چې بیخي به چپیرال ته توان سي
بس په همدې هیله چې تاسو خپل کورنۍ خبره کوي او نور خلک هم ترې خبر شي مدقیق صاحب بس د خبرونې وخت مو سرته ورسېد ډېره ډېره مننه چې په زه پویم چې وخت مو هم کم و بیا مو هم په خبرونه کې برخه راسره واخیسته او کور مو ودان لاغو اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړه زنګ ووهه د مایکروفون ستاسو تر بلې خبرونې اوریدونکو هم په خدای سپارم ښه وخت
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.